صدیقی صاحب قدرمنو اوردون کو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې له یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو سره د امریکا د ولسمشر د کتنې او د افغانستان په اړه له هغوی سره د خبرو په باب راپور لرو او نور موضوعات هم لرو. له خبرونو وروسته وړاندې کوو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر له تروریزم سره پر مبارزه خبري وکړه. د بشري حقوقو د سار ډلوي روسي په انټرنیټ کې د بیان پر ازادي محدودیت لګولې او امریکا د روسي لپاره نوې سفیر معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون سه شنبه په آستانه کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په کتنه کې له تروریزم سره پر مبارزې او په دې اړه په سیمه ییزه همغږي ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا په خبر پاڼې کې ویل شوی چې محمد حنیف اتمر په دې کتنه کې قزاقستاني لوري ته وویل چې په سیمه او نړۍ کې تروریزم ګډ دښمن دی او پر ضد مشترک ستراتیژي او همغږي اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه د قزاقستان د بهرنیو چارو د مرستیال کمال الدین اوف ایزال لخلی وایي چې افغانستان د نړیوالو مخالفتونو او علاقمندیو قربانی دی. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ پرون په واشنگټن کې له هغو شپږو افغان روبوټ جوړونکو نجونو سره وکتل چې مخکې ورته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ویزو ورکول رد شوی وو، خو وروسته د ولسمشر ټرمپ په مداخله امریکا ته د سفر اجازه ورکړل شوه. ایوانکا ټرمپ د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د روبوتیک سیالیو په مراسمو کې ګډون وکړ او په ځانګړي ډول له افغانستان څخه له ورغلیو نجونو سره وکتل. تاکل شویده چه نن با دا افغانستان دا فوتبال تر درویشتو کلونو دا کم عمر لوبغاړو لوبډله دا آسیایی اتلولی لوبو تا دا چمتووالی پلار که دا عراق لطیم سرا لوبو وکری. دا مسابقه دا کابل پا وقت ماشرام پا ونیمو بجو دا سعودی عربستان پا ریاض شار که دا فیصل بنفعت پا لوبغالی که کیشی. لبرخوا د کرکټ د نولس کلنو د غوراوی جام د سیالیو په دوام کې به د افغانستان لوبډله سبا له نیپال سره مخامخ شي. افغانستان او نیپال خپلې لومړۍ دوه مسابقې ګټلې دي. په دې سیالیو کې چې په سنگاپور کې روانې دي، د افغانستان، نیپال، مالیزیا او سنگاپور ټیمونه برخه لري. افغانستان او نیپال لومړۍ دوه سیالۍ له سنگاپور او مالیزیا څخه ګټلې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تور ولګاوه چې د امریکا حکومت په نویو بندیزونو له دې سره سره د چاپریال د خرابولو هڅه کوي چې ایران د 2015 میلادي کال پر اتمی موافقې عمل کړی دی. امریکا پرون سه شنبه د ایران د بالیستیکي توغندیو له پروګرام او نورو پوځي فعالیتونو سره د ارتباط له کبله پر یو شمېر افرادو او بنسټونو بندیزونه ولګول. امریکا دا بندیزونه یو ورځ وروسته له دې ولګول چې تایید یې کړه چې ایران د 2015 میلادي کال له اتمی موافقې سره سم عمل کړی دی. ظریف په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکز کې خبریالانو ته وویل دا له بده مرغه د دې نوې ادارې بد عادت ګرځېدلی دی. نړیوالې ټولنې دا خبره په لوړ او واضح آواز واورېدله او دې لوبې ته له ډېرې پاملرنې پرته له ایران سره راکړې ورکړې ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا نوي بندیزونه غیر قانوني وبلل او سی بی ایس نیوز تلویزیون ته یې وویل چې دا بندیزونه د اتمی موافقې د روحیې خلاف دي. د بشری حقوقو د څار ډله چې مرکز یې په نیویارک دی وایي روسیې په انټرنیټ کې د بیان پر ازادۍ شدید محدودیتونه لګولي او د خپلو وګړو آنلاین فعالیت سخت څارلی دی. د بشری حقوقو د څار ډلې په راپور کې چې د سه شنبه په ورځ خپور شو ویل شوی د روسیې حکومت دا هڅې د دې لپاره کوي چې په دې هیواد کې د انټرنیټ شبکه د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. د دې راپور پر بنسټ د روسیې چارواکو له 2012 میلادي کال راهیسې لسګونه کسان په انټرنیټ کې د خپرونو، مرکو، راپورونو، ویډیوګانو او نورو موادو د خپراوي له کبله د جرمي فعالیتونو په تور محکوم کړي دي. د بشري حقوقو د څار ډله په خپل راپور کې زیاتوي روسی چارواکو همدارنګ په روسیه کې سلګونه وی پانی د خلکو پر مخ تړلې دي. سپینه مړۍ وایي د جان هنسمن جونیئر په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه ټاکي. و 50 کلن هانس من تر دې وړاندې په چین کې د متحده ایالاتونو سفیر د امریکا سفیران دغه هیواد د سنا جرګې تصویب ته اړتیا لري. روسیه باید هالند ته د دې هیواد د یوې بیړۍ د نیولو له کبله څه باندې شپږ میلیون ډالره تاوان ورکړي. د ارکتیک سنایز په نوم دا بیړۍ د 2013 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د تیلو د استخراج پر ضد د اعتراضونو په جریان کې د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې لخوا په نړیوالو اوبو کې ونیول شوه. په کښته کې سپاره کسان له وی میاشتې بند وروسته د همدې کال په نومبر کې خوشی شول. په ویانا کې د نړیوالې محکمې 50 غړو په 2015 میلادي کال پریکړه وکړه چې روسیا د سمندري قوانینو د کنوانسیون پر بنسټ دې کښته ته د اوشتې زیان او په بیړۍ کې د دې شو سپرو د غیر قانوني نیونې او ځورونې مسؤول ده. او د تاجکستان د ولسمشر ولور د دې هیواد تر ټولو د ستر تجارتي بانک د مرستیالې په توګه ټاکل شوی ده. د هغو اسنادو پر بنسټ چې د ازادي راډیو تاجکي برخې ترلاسه کړي، زرینه رحمان چې درویشت کلن ده د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې د تاجکستان د لوی سوداګریز بانک اورین بانک د مرستیالې په توګه ټاکل شوی ده. زرینه رحمان چې ویل کېږي په بریتانیا کې زده کړې کړي، نوم یې د لومړي ځل لپاره په 2010 میلادي کال هغه مهال په رسنیو کې څرګند شو چې 14 کلن وه او د دوو میاشتو لپاره د تاجکستان پر دولتي تلویزیون انګلیسي خبرونه وړاندې کول. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل د روانې خبرونه په دوام کې. د امریکا ولسمشر لخپلو یو شمېر افسرانو سره د افغانستان په اړه د مشورې لپاره وکتل. دا کتنه په داسې حال کې وشوه چې راپورونه وایي سږکال د امریکا هوایي بریدونه په افغانستان کې زیات شوي دي. په خوست کې قومي مشرانو په افغانستان کې د بندونو له جوړېدو سره د ایران د مخالفت په وړاندې عکس العمل وشو.
که موږ نه څوک دا هیله لري یا دا تقاضا لري چې تاسو بندونه مه جوړوئ، دا بل څه مه کوئ، پرمختګ مه کوئ، نو دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده.
د دفاع وزارت د تورن و افسرانو دوسیه ځانګړي محکمې ته استول شوی. په ننګرهار کې څلور شارګوټي جوړی شي.
هر آباد دریم برخه د غلیو بدلو د شهید زړور زاهد د پولیسو اکاډمي استادانو خارګوټي کې د قصبي زاهد
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ ته وی پانه پته ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ له یو شمېر امریکایي پوځي افسرانو سره د افغانستان په اړه د سلام مشورو او د هغوی د نظریو د اوریدو لپاره وکتل. ولسمشر ټرمپ تر دې کتنې مخکې خبریالانو ته وویل دا هغه خلک دي چې په افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی او شاید دوی په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه تر نورو غوره نظریات ولري. د دې موضوع تفصیل اجمل انورادی کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان او په ناتو کې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ اعلان ته ورزې شماري، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه سلام مشورو ته دوام ورکړي. د سه شنبه په ورځ نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د څلورو هغو امریکایي پوځي افسرانو سره چې په افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی د غرمنۍ پر مهال وکتل. له دې امریکایي پوځي افسرانو سره تر لیدنې مخکې ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل زه غواړم پوه شم چې موږ ولې په افغانستان کې د تیرو ولس کلونو راهیسې پاتې یو، هلته څه روان دي او موږ په دې برخه کې کومې نوې نظریې خپلولی شو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې په دې برخه کې ډیر خلک ډیر نظرونه لري، خو زه غواړم له هغه خلکو یې واورم چې په سیمه کې پاتې شوي. په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ میلمانه د امریکا د پوځ څلور نظامی افسران و چې ولسمشر ټرمپ په خپلو څرګندونو کې څلور هغه غوره سرتیری یاد کړل چې په افغانستان کې زیات وخت تیر کړی. د افغانستان په اړه له امریکایي پوځیانو څخه د نوو نظریو د اوریدو لپاره په دې غرمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماسټر هم ګډون درلود. ولسمشر ترامپ چې لدی څلور تنو امریکایي پوځیانو سره تر غرمنۍ ناستې مخکې خبري اعلانو ته خبري کولې ویل دا د جګړې له ډګره خلک دي، دوی له بل هر چا ښه د افغانستان د جګړې په اړه پوهیږي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه موږ به له دې پوځیانو څخه ځینې نظریې ترلاسه کړو ځکه موږ په افغانستان کې له کلونو راهیسې یو او دا زموږ تر ټولو اوږده جګړه ده. د اسوشیتد پریس خبري اژانس سوید ولسمشر ترامپ اداره د حق لارو چارو لټون کې څو د افغانستان په وړاندې وداسې کړن لار عمومي چې دغلته هغه هدف ته ورسیږي چې د اوباما له ادارې د ترامپ ادارې ته په میرا اسپاتې دی او هغه دا دی چې افغان حکومت خپل د خپل ځان د دفاع توان پیدا کړي. ولسمشر ترامپ تر ډیره د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي جوړول د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ته سپارلې. څوک به چې ګمان کوي افغانستان ته څلور سره اضافي امریکایي سرتیری واسطي. جیم ماتیس او نور امریکایي چارواکو ویلي چې د جولای د میاشتې تر پایه پورې به د افغانستان په اړه خپل نوې کړنلاره په ډاګه کړي.
په متحده ایالاتونو کې د امریکا ولسمشر لخپل یو شمیر پوځیانو سره وکتل او د افغانستان په اړه په داسې حال کې خبرې وکړې چې امریکا د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي جوړوي. د دې ستراتیژي پر اساس په پام کې ده چې افغانستان ته یو شمیر نور ځواکونه راوستوي او په افغانستان کې د امریکا مصروفیت او عالی ځلې زیاتې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې راپورونه وایي چې د امریکایي ځواکونو هوایی بریدونه تر نورو کلونو سږ کال زیات شوي دي. د یو نوي راپور پر اساس د روان کال د بریدونو شمیر د 2012 کال د بریدونو شمیر ته نږدې شوی دی. هغه مهال په افغانستان کې 80,000 محارب امریکایي پوځیان میشتول. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بمباری زیاتې کړې دي. د راپور نمخې د جنوري له میاشتې د جون تر میاشتې امریکایي الوتکو پر طالبانو او داعش ته توغندیو او بمونو 1,604 دیرش بریدونه کړي دي. دا شمېره د تیر کال له پیل تر پایه د ترسره شویو هوایي بریدونو دوه برابره ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل کله چې روان کال طالبانو د منصوري په نوم د عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ له امریکایي ځواکونو مو وغوښتل چې د ترهګرو پر مرکزونو بمباري وکړي.
در بعضی موارد برای از بین بردن موازی
په ځینو مواردو کې په سمڅو او ژورو زیرزمینیو کې د دشمن د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره موږ د امریکا د متحده ایالاتونو له ټکنالوژۍ یعنی د دوی له الوتکو استفاده کوو. د امریکایي ځواکونو له لوري چې کومه شمېره د سېشنبې پر سپاره شوه په هغې کې یوازې د توغندیو او بمونو شمېره یاده شوې ده او د الوتنو شمېر ته اشاره نه ده کړې. جنرال رادمنشوی د امریکایي هوایي ځواکونو د مرستې له امله روان کال افغان ځواکونه برلاسه شوي دي. د امریکا له متحده ایالاتونو سره په همغږۍ چې له موږ سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې او نوي تجهیزات یې راسپارلي او اوس نوي الوتکې لرو، خو بیا هم دوی له موږ سره د دښمن د کلکو مورچلو په له منځه وړلو کې له موږ سره همکاري کوي او دا همکاري د دې باعث شوې ده چې موږ د افغانستان په جغرافیه کې برلاس ولرو. په افغانستان کې د هوایي بریدونو له شدت سره ملکي تلفات هم زیات شوي دي. ملګرو ملتو د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د تیر کال په پرتله روان کال د هوایي بریدونو پر مهال ملکي تلفات 48% کې ډیر شوي دي. خو جنرال رادمنش ټینګار کوي چې یوازې د طالبانو او داعش پر لرې پرتو سنګرونو د بریدونو پر مهال له امریکایي الوتکو مرسته غواړي او تر وسه وسه هڅه کوي چې ملکیانو ته مرجوب لوانه وړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمای کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو جګپوړو افسرانو چې په اختلاس او اداري فساد تورن دي دوسیې د ارزونې لپاره د اداري فساد د لوی جرمونو د ارزونې ځانګړې محکمې ته استول شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دې قضیه کې لومړی یو کس تورن و چې تر پلټنو وروسته و نور کسان هم ونیول شول. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د اداري فساد او اختلاس په دې قضیه کې د دریو جنرالانو په ګډون او افسران شامل دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل چې د دغو افسرانو دوسیه پرون د لوی څارنوالۍ لخوا د اداري فساد درنو جرمونو د ارزونې ځانګړې محکمې ته استول سوي دي او له دې سره هم مهاله دغه افسران نیول سوي دي. شغلي وزیری ازادي راډیو ته وویل دوی وایي دوی اووه تنه دي د تیلو او جنراتورونو په دوسیه کې د اداري فساد د درنو جرمونو د ارزونې ادارې پرون دغه افراد نیولې دي او زندان ته لیږلې ځکه د هغوی دوسی استول سوي چې محکمه غور ور باندې وکړي. په دې قضیه کې دوه برحال جنرالان، یو متقاعد جنرال، یو برحال ډګروال، یو متقاعد ډګروال او دوه تورن افسران نیول سوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي لومړی د دغو افسرانو یو تن نیول سوی و، خو تر پلټنو وروسته څارنوالانو نور کسان هم د جعلکاري، اختلاس او له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په تور ونیول او دوسیې محکمې ته معرفي سوه. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د دې قضیې موظفو څارنوالانو وموندله چې پر یوه کس سربیره چې تورن دی اووه تنه نور چې درې جنرالان هم پکښې دي په دې قضیه کې ښکیل دي او پر هغوی تورونه پوره سوي دي. ښاغلی رسولي وایي څارنوالانو ثابته کړې چې دغو کسانو د څه باندې 1,200,000 امریکایي ډالرو او 2,500,000 افغانیو په ارزښت اختلاس کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ د محکمې تر وروستۍ پرېکړې پورې د دفاع وزارت د دغو افسرانو د هویت له ښودلو ډډه کړې ده.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوندوی په هیواد کې د نامنیو ستر علت د تورو شیشو لرونکو موټر دی. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلی پرون سه شنبه په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په مهال رسنیو ته وویل چې د تروریستانو انتقال، ترور، قاچاق او اختطاف د همدې تورو شیشو لرونکو موټرو په وسیله کیږي. د دې موضوع په اړه له کابل د واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند په هیواد کې د روانو نامنیو، د مخدره موادو د قاچاق، ترور، اختطاف او یو شمېر نورو ناوړه کړنو عمده لامل د تورو خیخو لرونکي موټرې ګڼي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلی د شنبه پورس په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې پر مهال رسنیو ته وویل هر هغه څوک چې په تورو خیخو لرونکو موټرو کې ګرځي هغه د دوی په نست خاین او قاچاق بر دی. دی وایي مخدره مواد او چاودیدونکي توکي انتقالوي، قاچاق او ترور کوي، خو زموږ له سترګو پټ نه شي پاتې کېدلی. که وزیر یې، وکیل یې او یا هم قومندان، زموږ د ځان نه شي پټولی. که ته د خپل موټر تورې خیخې نه سپینوې، ته موږ ته قاچاق بر او خاینې او هغه څوک چې د افغانستان خلک له تا نفرت لري. ښاغلی کابلی دغه شان وویل ښاري نظم او ډسپلین د همدې تورو خیخو لرونکو موټرو او د یو شمېر چارواکو د ساتونکو لخوا خراب شوی دی. د ملي مشارکت ګوند مشر وایي چې له دې وروسته د هر ډول تروریستي فعالیت او نورو ناوړه کړنو مسؤلیت د هغو کسانو په غاړه ده چې په تورو خیخو لرونکو موټرو کې ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې وزیران او تر هغې ټیټ پوړي چارواکي له دوو زیات موټر له ځانه سره نشي ګرځولی او دغه شان په تورو خیخو لرونکو موټرو کې هم نشي ګرځېدی. د یادونې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملي اردو او پولیسو په مرسته په وار وار د مرکز کابل ولایتونو کې د تورو خیخو او غیر معیاري پلیټ موټرو او ناقانونه وسلو د ګرځولو د مخنیوي په اړه اقدامات وکړل، خو خلک او یو شمېر مدني فعالان وایي د دغو هڅو سره سره لا هم په کابل او یو شمېر ولایتونو کې لیدل کیږي ځینې دولتي چارواکي او غیر دولتي کسان په تورو خیخو لرونکو موټرو کې ګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم یاد موضوع د اندېښنې وړ بولي، خو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش
موضوع
جمعوري واسطه های بدون پلیټ، دوی هغه وسایل چې غیر قانوني نمبر پلیټونه او تورې خېخې لري د راټولولو موضوع زموږ کاري لومړیتوب دی او پولیس هر ورځ د داشن موټرو په لټه کې دي. له نیکه مرغه موږ تیر کال څه باندې 3000 داسې وسایل چې غیر قانوني اسناد لرل ونیول او مالی وزارت ته مو وسپارل. سره له دې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تورو خیخو لرونکو موټرو د مخنیوي په برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي، خو د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې رئیس فردین فدایی وایي تر کومه چې په حکومت کې بنسټیز بدلون رانشي او صادق کسان په دندو ونه ګمارل شي د داشن ستونزو مخنیوی به ستونزمن وي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې یو شمېر قومي مخورو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د اوبو او د افغانستان د نورو طبیعي سرچینو د مدیریت په برخه کې د افغانستان د حکومت د پالیسیو ملاتړ وکاوه. د دې غونډې ویناوالو د خپل هیواد له طبیعي سرچینو څخه استفاده د افغانانو قانوني حق وباله او له ګاونډیانو یې وغوښتل چې په دې برخه کې له پاراونکو اقداماتو ډډه وکړي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور.
د سه شنبه په ورځ د خوست قومي مخورو او مدني فعالانو د وی غونډې لاري د افغانستان د اوبو او نورو طبیعي سرچینو د مدیریت کولو په اړه د افغان حکومت د پالیسیو او هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ایران ولسمشر حسن روحاني د تیرونې د هغو سرګندونو همغندنه وکړه چې ویلي ول ایران په افغانستان کې د کمال خان، سلما او کجکی بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدای. د غونډې او تن ګډونوال دیني عالم مولوي محمد عارف عرفان آزادی رادیو سره په خبرو کې د سیمې پر هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان پر گاونډیانو غږ وکړ چې
د افغانستان ټول معدنونه د افغانانو حق دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې په خپل سر د افغانستان په چارو کې، د افغانستان په معدنونو کې مداخله وکړي، د افغانستان په قلمرو کې، په درګونو قواو کې، په تشکیلاتو کې، د افغانستان په سیاسي اهدافو کې لاسوهنه وکړي.
قومي مشر حاجی منډایر وای
موږ افغانستان آزاد خپلواک مستقل هیواد یو. که موږ نه څوک دا ایله لري یا دا تقاضا لري چې تاسو بندونه ما جوړوئ، دا بل څه مه کوئ، پرمختګ مه کوئ، نو دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده.
په خوست کې د افغان حکومت د اقتصادي برنامو څخه د حمایت غونډه د ولسي ملاتړ د برنامې لخوا رابلل شوې وه. د یاد برنامې مشر محمد الله تړون د طبیعي سرچینو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت پالیسۍ او هڅې بریالۍ وبللې.
د ولسمشر د برنامې د اوبو د مدیریت په برخه کې کاملاً بریالۍ دي، ځکه د اکثرو بندونو لپاره به د جام پیدا کړي او تړونونه هم لسلیک کړي. دا په دې معنی چې کار عملاً شروع شوی دی. سلما بند جوړ شولو، د کمال خان بند دریم پیز نکار شروع دی، د کونړ بند قرارداد د چین هیواد سره لسلیک.
په افغانستان کې د طبیعي سرچینو د مدیریت کولو د مسلې د راپورته کېدو سره په څنګ کې په دې وروستیو کې د افغان حکومت پر ضد یو شمېر سیاسي ائتلافونه او حرکتونه د داسو شخصیتونو او ګوندونو لخوا جوړ شوي او یا د جوړېدو په حال کې دي چې هغوی عملاً د موجوده حکومت یوه برخه دي. یو شمېر کتونکي وایي د دې حرکتونو څخه د ځینو په جوړښت کې بهرني لاسونه موجود دي. د چارو کتونکي کمال الدین زدران وایي
ملت بیدار شوی دی، د ولس په څنګ کې، د خلکو په څنګ کې دا ډول وړه ائتلافونه دا هیڅ هم نشي کولای. په دې کې په رهبرۍ په خپلو مشرانو غږ کوو چې دوی د ملت په یووالي کې عملا قدمونه اوچت کړي.
په غونډه کې خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي هم وویل اوبه په اوسنۍ نړۍ کې د تیلو تر څنګ د اقتصاد، زراعت او صنعت په پرمختګ کې مهمه ونډه لري او له همدې کبله تر دې وروسته باید د افغانستان د اوبو وړه برخه هم بې ځایه ضایع نشي.
تاسې زما شاخله آزادي راډیو اورئ. اته بجې او دوه ویشت دقیقې دي اوس په احمد شبر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې بلخ ولایت ته د جنرال دوستم د تګ او د هغې الوتکې د ګرځولو مسله څېړلې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال یې مزار شریف ته رسوه. ورځپاڼه لیکي جنرال دوستم وروسته تر دې چې دوه میاشتې په ترکیه کې په تبعید کې تیرې کړې یو سیاسي ائتلاف جوړ کړ او د دوشنبې په ورځ بلخ ته روان و تر څو د هغه ولسمشر لپاره چې له ده سره یې اړیکې خراب شوي دي د سر درد پیدا کړي. د جنرال دوستم په سلګونو ملاتړې د شپې تر ناوخته د مزار شریف په هوایي ډګر کې انتظار و. خو نیویارک ټایمز د افغان او غربي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې مرکزي حکومت د دې الوتکې د کښېناستو مخه ونیوله. ورځپاڼه وړاندې لیکي شاید دغه پیښه د افغانستان سیاسي بحران چې له مخکې موجود دی پسې ژور کړي او د هغه جنګ سالار حوصله وازموي چې په تیره زمانه کې د شخړو سابقه لري او د ولسمشر غني د حکومت د مقابلې خبرداری هم ورکړی دی. د ورځپاڼې په باور دوستم په انتخاباتو کې د جمهور رئیس په بریالیتوب کې ونډه لرله او اوس یې دا کوي چې منځوي شوی دی. د بلخ ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالخالق ویلي دي چې له 1500 تر 2000 پورې په هوایي ډګر کې د دوستم هرکلی ته انتظار و. خو د افغانستان مرکزي حکومت د هر راس قانون پر خلاف د هغه الوتکې ته اجازه ورنکړه چې کښېني. نیویارک ټایمز لیکي چې د دوستم یو جګپوړي چارواکي او د بلخ والي عطا محمد نور ته یوه نږدې کس هم د الوتکې د بیرته ستنولو پیشه تایید کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه بله مقاله کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مسله څېړلې ده. ورځپاڼه په دې برخه کې د ملګرو ملتو روسي راپور ته اشاره کوي او لیکي چې روان کال په کابل کې د ښځو او ماشومانو لپاره خونړی کال و. په مقاله کې لولو چې د ملکي تلفاتو شمیر په بېساري ډول زیات شوی او د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دا شمېره 1602 تنو ته رسېدلې ده. 3600 نور بیا په دې موده کې ټپیان شوي دي. نیویارک ټایمز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامیچی اماموتو خبرو ته اشاره کوي چې وایي د دې ناوړه جګړې نتیجه د انسانانو مرګ، ژوبله، ویراني او په افغانستان کې بده ورځ ده. د ورسپانې په وینا په افغانستان کې د وژل شویو شزو په فیصدی کې درويشت په سلو کې زیاتوالی لیدل کیږي، چې د کابل په بیروبار سیمو کې د ځان وژونکو بریدونو پر مهال وژل شوي دي. نیویارک ټایمز په دې حملو کې د وژل شویو شزو شمیر 104 راوي او د ټپي شویو شمیر 460 تنه یادوي. د ورسپانې په باور په دې حملو کې د شزو د مرجوب لید زیاتېدو علت دا دی چې په شهرونو کې حملې سخته شوي او په ورځني ژوند کې د شزو حضور زیات شوی دی.
مخی تر دې چې به هم د افغانستان مسایلو ته راشو، یو سیمه ایزه موضوع. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري چې د یمن جګړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په مخامخ جګړې وانه وړي او دواړه هیوادونه وکولی شي د یمن د ستونزې د هواري په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی ظریف چې په نیویارک کې د نړیوالو اړیکو شورا ته وینا کوله، د تهران او ریاض ترمنځ د مخامخ جګړې د احتمال په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویل، داسې یو څه ته هیله من نه دی او دواړه هیوادونه د منځني ختیځ له صحنې څخه د یو بل د حذف کولو اړتیا نه لري. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف چې په 2015 کال کې جوړ شو، په یمن کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو په وړاندې د یمن د حکومت ترڅنګ ودرېد. ایران او سعودي چې په منځني ختیځ کې د لا ډیر نفوذ لرلو لپاره له یو بل سره سیالي کوي، پر یمن سربیره په سوریه کې هم د بیلابیلو سیالو ډلو ملاتړ کوي. د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان په مې میاشت کې ویلي و چې د نفوذ درلودلو لپاره د سنی سعودي او شیعه ایران ترمنځ هر ډول جګړه باید په ایران کې دننه وسی، نه د سعودي په خاوره کې. کله چې تیر ورځ په نیویارک کې د نړیوالو اړیکو په شورا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر څخه د دوړو هیوادونو ترمنځ د مخامخ جګړې د احتمال پوښتنه وسوه، جواد ظریف وویل، موږ واقعا د دې کار تمه نه لرو، باید ونه جنګیږو. د جګړې اړتیا هم نسته او دواړه د منځني ختیځ له صحنې څخه د یو بل د لرې کېدو د هڅو اړتیا هم نه لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې د تلپاتې پرمختیا په اړه د لوړې سطحې په یوه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی، وایي که د سوریې او یمن د وضعیت په اړه له یو بل سره موافق ونه اوسو، کولی سو د دې ستونزو په هواري کې همکاري سره وکړو. سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، بحرین او مصر تیره میاشت په ناڅاپي ډول له قطر سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې او هغه هیواد د اسلامي توندلارو ډلو په ملاتړ او له ایران سره په نږدې اړیکو تورن کړ، خو قطر دا تورونه رد کړل. جواد ظریف وایي، ایران د یو ګډ دښمن په وړاندې جګړه کې د دغو ټولو هیوادونو یو جدي متحد دی، ځکه د ده په باور توندلارې ډلې د ټولو هیوادونو لپاره یو ګډ ګواښ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره اړیکې نه لري، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې دا اړیکې نسي اوسېدلی. ښاغلی ظریف وایي، ایراني چارواکي د تهران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون په برخه کې له امریکایي چارواکو سره منظمې اړیکې لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ننګرهار ولایت اداره وایي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې څلور لوی ښارګوټي جوړیږي چې په دې سره د ګڼو خلکو د سرپناه ستونزه اوارېږي او ښار به هم ورسره پراختیا ومومي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د خر جوړونې وزارت له لوري د اوسېدلو څلور خرګوټي جوړیږي. د دې ولایت وینا تاوله خو ګڼې وایي، د خر جوړونې وزارت د هغو څلورو خرګوټو د جوړولو پلان منظور کړی چې څه مو د وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې لخوا ورته وړاندیز شوي وو. نوموړی وایي، په نږدې راتلونکي کې به پر دغو څلورو خرګوټو عملاً کار پیل شي چې په جوړېدو سره به د ګڼو کورنیو د سرپناه ستونزه هم حل شي.
د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې څلور وړاندیز شوي خرګوټي چې په پلان کې نیول شوي و، دا د ښار جوړونې وزارت له لوري منظور شول. په دې خرګوټو کې د بهر آباد دریمه برخه، د غلیو اوبدلو، د شهید زړور زاهد د پولیسو اکاډمي استادانو خرګوټي، او د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې د قصبي ساحې ته د ښار جوړونې وزارت پلان سره سم پراختیا ورکول کیږي.
نوموړی وایي، که څه هم په دغو خارګوټو کې د اوسېدونکو کورنیو شمیر لا نه دی معلوم، خو لومړیتوب به هغو کورنیو ته ورکول کیږي چې کلونه پخوا ورته د سرپناه لپاره د نمرو اویزونه ویشل شوي دي.
تر اوسه پورې لا څرګنده نه ده چې په دې کې به څومره کورنۍ میش شي، ولې له وړاندې په دغه خارګوټو دپاره کورنۍ په نښه شوي دي، اویزونه ورکول شوي دي کلونه وړاندې. لومړیتوب هغوی ته ورکول کیږي. له هغې وروسته په وروستیو کې په بیلابیلو پیښو کې د شهیدانو کورنیو ته نمرې ورکول کیږي، او له هغې نه وروسته بېوزله او نور اړمنو کسانو له به په دې خارکوټو کې نمرې ورکول شي.
اوس مهال د جلال آباد په ښار کې د خلکو د ډېرې زیاتې ګڼې ګوڼې له امله د ښار واټونه د ټرافیکو پر مخ بند وي، او د انجینرانو په خبره دغه ښار د اوسنیو نفوس ته په کتو ډېر وړوکی دی. په جلال آباد کې د انجینري خدمتونو د یو خصوصي شرکت مشر انجینر باسین بهیر وایي د دې ستونزې یوازینی حل په همدې کې دی چې له ښاره وتلو سیمو کې هم ښارګوټي جوړ شي.
د ښار د انکشاف دپاره لازمه دا ده چې د ښار په څنډو او وتلو برخو کې تش ځایونه چې دي هغه د ښارګوټو دپاره مناسب دي، او هلته ښه انکشاف دپاره زمینه هم برابره ده. موجوده ښار چې دی دا اوس رغول شوی جوړ شوی دی. د دې د ستونزې او د بیروبار د کمولو دپاره همداسې لازم هم ده چې وتلو برخو کې ښارګوټي جوړ شي، او تر څو په ښار باندې هجوم کم شي، او په دې سره ښار انکشاف هم کوي.
په ورته وخت کې مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص د حکومت لوري د خارګوټو جوړول مثبت کار ګڼي، او په خبره یې لدی لارې کېدلې شي چې د زمکو د غصب مخه هم ورسره ونیول شي.
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې دا هم د دې ساتلن خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون سه شنبه په استانی کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې پر سیمه ایز همغږي ټینګار وکړ. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ پرون په واشنگټن کې له هغو شپږو افغان روبوټ جوړونکو نجونو سره وکتل چې مخکې ورته د امریکا متحده ایالاتونو ویزا نه و ورکړې، خو وروسته ولسمشر ټرمپ په مداخله امریکا ته د سفر اجازه ورکړې شوه. ټاکل شوې ده چې نن به د افغانستان د فوټبال تر درویشتو کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډله د آسیایي اتلولۍ لوبو ته د چمتووالي په لړ کې د عراق له ټیم سره مسابقه وکړي، او د کرکټ د 19 کلونو د غوراوي جام د سیالیو په دوام کې به د افغانستان لوبډله سبا له نیپال سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تور ولګاوه چې د امریکا حکومت په نویو بندیزونو له دې سره سره د چاپیریال د خړ پړولو هڅه کوي چې ایران د 2015 کال پر اتمی موافقې عمل کړی دی. د بشری حقوقو د څار ډله چې مرکزی په نیویارک کې دی وای روسیې په انټرنیټ کې د بیان پر ازادي شدید محدودیتونه لګولي، او د خپلو وګړو آنلاین فعالیت سخت څارلی دی. او سپینه ماڼۍ وای جان هنسمن جونیئر به په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه وټاکي. د روانې خپرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې د خپرونې ډیره برخه تشکیلي، خو تر دې وړاندې د کابل درې دروازې د پلټنې په تخنیکی ماشينري مجهز شوې. د کابل د امنیت قمندانې مرسیال وای ډیر ژر به له شمال څخه کابل ته تلونکي لار هم په دغه سیستم سمبال شي، او په دې کار سره به کابل ښار ته انفجاري مواد او وسلو د انتقال مخه ونیول شي. په دې اړه له کابل د اکرام الله اکرام پر راپور کې جزئیات وابري.
د کابل پولیس وایي چې ښار ته په غځېدلو دریو عمومي لارو کې د پلټنې تخنیکی ماشینونه نصب کړي دي. د کابل د امنیت قمندانې مرستیال حق نواز حقیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پلټنې دغه ماشینونه د چین له خوا افغان دولت ته ورکړل شوی، او ښار ته د لیکدونکو هر ډول چاودیدونکو موادو څخه مخنیوي کولای شي. د نوموړي پر وینا یوازې له شمال څخه کابل ښار ته غځېدونکو لار باندې دغه سیستم نه دی لګول شوی، او ژر به یې چارې بشپړې شي.
تقریبا دغه اسکینر نه چې دوست هیواد چین مون سره کومک کړی ده په درو دروازو کې عملا په خپل کار باندې پایل کړی ده. په زمین کې هر هغه بربری وسایط هغه وسایط چې مونږ به ډېر د مشکل سره ورسره مواجه و دي چک په حالت کې هغه ډېر په اسانۍ په دې ټکنالوژي باندې مونږ د کنټرول لاندې راولو.
کابل ښار ته د ننوتلو لپاره یوازې دا څلور دروازې نه دي، بلکې څو نورې فرعي لارې هم شته چې یو شمېر ولسوالۍ او ولایتونه له ښار سره نښلوي. د پوځي چارو کارپوهان باور لري چې د دولت وسلوال مخالفین زیاتره وخت له همدغه فرعي لارو څخه چې په پوره ډول تر امنیتي پوښښ لاندې نه دي هم ګټه اخلي. د دې کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیس باید یادو فرعي لارو ته هم پام زیات کړي.
دی وای کوموګ یوازې د کابل په کنټرولي دروازو تکیه او غفلت وکړو او فکر وکړو چې کنټرولي دروازې لرو، نو فکر کوم چې ډېر ستونزې به ولرو. نو باید د تروریستي ډلو د موجودیت د مخنیوي هڅه وشي، د کابل د کمربندونو په اطرافو کې امنیت ټینګ شي او د خلکو همکاري زیاته شي. خو د کابل د امنیت قومندانې مرستیال حق نواز حقیار ویلي چې د کابل په عمومي دروازو کې د پلټنې د دغه ماشینونو د لګولو ترڅنګ پولیسو ته لارښوونه شوې چې د ګرځند غزمو په وسیله فرعي لارې هم کنټرول کړي او د هغه باروړونکو موټرو مخه ونیسي چې له دې لارې کابل ته داخليږي. د دې په خبره د کابل په دروازو کې د سکن ماشینونو لګول کولای شي چې په نسبی ډول د تروریستي حملو او امنیتي پیښو مخه ونیسي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل د مونږه په درنښت تر کوم تل
خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي، موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکي په دې کار کوي چې څه ډول له ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخې څېړونکي وایي دوی د هغو انسانانو ډي ان اې وپیژندل چې ماشو چیچلی وو. څېړونکي وایي چې تر دوو ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي ان اې په ماشه کې پیژندل کېدای شي. دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولی شي. د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له اووه تنو څخه چې په رضاکار ډول یې په ازمویش کې برخه اخیستې وه وغوښتل چې دوه ډوله ماشې پرېږدي چې دوی وچیچي. څېړونکو ماشې پرېښودې چې د انسان چیچلي وینه هضم کړي. وروسته یې د انسان د ډي این اې د موندلو هڅه وکړه. تر دې وړاندې دا څرګنده نه و چې د حشرو لخوا د انسان له زبېشل شوي وینې څخه به د انسان ډي این اې معلومی شي. دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشی له لورې د زبېشل شوي وینې د ډي این اې د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کیږي. دوی وایي حتی له چیچلو دوې ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي این اې ورڅخه ترلاسه کولی شي. دوی هم دراز وای چې دوی ورځې یا اته څلور ساعتونه اعظمي وخت دی او تر سره شوي ازموینو ورته څرګنده کړي چې له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي. د دې ازمیشت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه هملته پاتې شي د ډي این اې معاینې له لارې مجرم پیژندل کېدای شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي وريدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکې هلې ومني. دا ونې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په هغه کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وښتل چې له چارواکو سره شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د نامنۍ او کله کله هم د طبيعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نور ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تنو وريدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه راپته پرې شي وو چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه غلی و افغانستان ته او د نن په افغانستان کې د بیل ابل ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا د نن په افغانستان کې د جګړو یا نامنې ول کبله بي ځای سي ودي خپل کورونا او ستونزې لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یو مسؤل سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی دی کابل ولایت دی احمدشاه بابا میری دی د فندریل احمدی اوسیدونکی. مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ځان کړو. اشرف غنی احمدی نه هیله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماجه $200 سي. اشرف غنی احمدی نه په درنښت هیله چې $300 به تا وته کول شي. دا یو پیښه پر سر او یو غاډي کرای یو نیم لک روپیه ده د سرپناه ځان خلک
احمد
ازادي راځو د دفتر څخه نکړې دار باس سپاس کړي بارا وروړه دلته په دروازه پر ګوندک باندې مست دا چې نکړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتنګ ځمانه بارے ته چې نن دا وڅنګ لار زما جوړ نه پاره.
السلام علیکم. خیر ورسره د ازادي کارکونکو او سلامونه. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم مې تلم بابا کېم نه روزم خداستون دي چې موږ نوی ماجر راغلی او زمونږ د بیخي نه سارښت نه وبښته نه مختب شته دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کې دا لکه ډیر مشکل سره ما مخکې ما ازادي راځو سره راغله کړي خو موږ ته هغه ونه کو ایا تا انداله وی کتل خو هغه ونه پس سنگيري راغون کړه سنگيري سره خپل خبرې وکړل نور هیڅ تفاون هغه پیدا ونه کړم تا نو خو دې یو کې تاسو زمو مشکل حل کړئ ډیر مننه ازادي اته نه خوشاله و باندې
دوستانو لکه چې مخکې مې ویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او نامنه یو یا د طبي پیښو لقبل خپل کورونو به ځای سوی دي هغه هم ډیر ستونزې لري چې یو د هلمند لکه کې ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومیږي او د اوس په کندهار کې اوسېږي له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت
عبدالخالق د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ ترغلی
بله دلیل څه و چې تاسو د کجکی څخه کندهار ترغلی یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ وس
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږئ د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جنگرو د لاست د کجکی طرف را رسېږو نو د تګیر کډی نور شاوخوا ته زموږ قربان شناخته دلته راغلی دی گاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي نو د وضعیت نو دا یو کار کې چې ډیر په بد وضعیت کې دي چې هغه هیڅ د یوې سرستنی کم کومک موږ نه ریدلې نو راغلی به زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامو هغه نور وړي دي کده روزګان په نامه راغلی کړل من هغه ټول وس دغه موږ ته نه دی رسېږي وخت د ماجرن ریاست وراله ماغو غیر سری پرېښول نه اتا یو بد لبز لکاوه
استاسو سره نور څونه کورنۍ نور د کجکی څخه راغلي دي
یاره تقریبا د کجکی د خامخا د 300 کور د لته مختلف ځایو کې پراته دي لا بډيري او د یلمند خو نور دي په ساته ډيري نو منګر خازه کجکی د 300 کور د لته شاوخوا په مربوطه سیمه کې ستا شهر کې ودغه شاوخوا ولسوالیان کې
دوی د سید نور خپلوان په کور کې د کمپونه دی ورته څنګه
کمپونه خو نهسته بس دا سین یو باوري ماوري کې یو سرای پیدا کړی یا بزګری نیولې یا د چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړ کنو بس هغه دنیا د خپلوانو کړې دي با دا سین یو ځای ځای بس په سایو کې چې یو دوی خو نه پیدا کړی چا نه یې پیدا کړی او کوم څه نه دی ورته منځ سوی نم چا ورته ځخړی دي دغه سین بس په دغه وطنو کې سره تیټ
بله که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته وایئ چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې تاسو خپل کار کوي که څوک نور هم کار کوي
زه خپل ما دل ستنه فامیل دی زه واز یم نو زه وس تاسو نه یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند او تر کندهار پورې پر دالین باندې چلوم نور مزدوري خواري مینه ده کړی نم چې امر سره کړی به زه مزدوري خواري بس دغه چې د کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لیدو مسره
ښه نو بیا دا ستاسو د کور د غړتیاو پر کولای شي
یا نو وس موږ چې وس حساب دا تر کې موږ راځو امات زر افغاني بچت و چې مصرف کې نو بس نو ته موږ ته په میاشت کې څلور پیری را رسې څلور زر څلور زر افغاني خو موږ د میاشتې بار د دل ستنه یلداري ما خالي او چغلنه کې بیا مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو دی یا د اختر مراسمونه یا راځو هغه نه کې بس صرف دا و چې ډوډۍ یو رقم سره رسو
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي په خپل سیمه کې وي الته څنګه الته مو عاید او ژوند مو شو
بلې و الته مو یو بس یو سپک دکانګې درلود یو څلور ځکه مو درلود بس مو عاید برابر او نو وس په ناغسته ناغه دکان سره ناغه ځکه سره نو ټول بس مو عیال په غاړه کې لیدل دي دلته د بل په وطن کې ماجر ساتي او بس په شپې ورځ کېرو حالات مو زما په سیر د نور خلکو د بيخي داسې نه پرون یو راتویل ول ولګر سری په ولکه که د ماښام ګولا ډوډۍ لرم نو ولکه یا پر دنیا یې شین لرم نو داسې نه حالات دی د ماته ډیر خلک زنګونه وي
تاسو څونه وخت کېږي چې د خپل کور دلته غلیست
مست تقریبا 3 کال کیږي.
3 کال نو وس څنګه وسم وزته دی ور نه دی چې تاسو به تولار سی خپل کوته.
نو د سړي خورې چې زموږ د لوړ کجکی کجکی سړي په لاره چې لوړ ساري موږ باندې نیږي ول ساري ته دی نیږي د طالبانو د او د حکومت کمربند اعلان دی طالبان دی زموږ په مزکو دغه کې مينونه شخ کړی دی په کوڅو کې او سربیره پر دې سړک پر غاړه باندې پوسټ دی انو یو تر بل ټکان دي سره کې دا کجکی اولیا چې دی چې ار ول سواله څه پښتنو کې د والي څه پښتنو کې د هری هری وي د شي چې و څلور زره پنځه زره کور ټول د درې څلور کال کې چې پیراره دي چا دروس پر پښتنو لامل نه د کړ سراینو مون لري دي دی پاک صاحب یا مینور نه لولي دي یا بمان او مرمۍ خراب کړې دي اسرایونو ځکه مو ټول نه لاندې ټول خراب دي هغه په دوه درې کالم نور نه سمې هغه به دا ټول ولسوالو معنا ټول په خبرې د سینې چې وزه څوک نه دی په خبر هر یو په خبر دی دا کجکی ولیا چې دی لوړ کجکی په نامه چې دی ټول اسرایونو نه لیدل ټول ځکه خراب شوی دي نو څلور زره کور تقریبا ګرځې پیراره دي یا په لشکرګا کې یا په کندهار کې
دلته چې تاسو اوسېږئ په کندهار کې تاسو د ماجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده ورغلی یاست د نور ماجرینو په تاسو ته بیا تاسو خپل
زه خپل ورلم د ماجرین ریاست ای پلان یونیسیار دفتر باراغور ته ولادت تنه کیږي ته شو لاسه د ماجرین ریاست ولته چوارل یو پیاده باندې ومده سینې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا غي خواته ورغل نه د شپه کوځت ډیر وکړي چې یو مافیا دی ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل مرته د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نس بارم زسترته چې به ډیر بد دغه وکړي بارم نو جنرال بیا نو ورغل يم نو چې کوځي کته نو بس هم د عزت مباسه ک څوپم بي ځا تکینه
بله او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغه هم تعداد دغونه د تقسیم مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم ستا
د روزګان د خو لري به ډیر دي هغه خو د هلمند ماجرین وسم هغه ډیر دي چې په داخل شهر کې او په دغه اطراف مشت نږدې پراته دي چې دغه روزګان کې هم دغه یو اجزا ورسله چې ګولا ډوډۍ ولا بلک په روزګان کې درلودلې د روزګان د روزګان د مشت را نږدې دي د لته شاخو هم ساتو کې پراته دي یو نو دوی خونی پیدا کړی په هغه کې سره پراته دي تر روزګان نن په دغه سي بعد حالات کې هیڅوک پښتنه نه کوي ارما منو چې یا د شهر پر دې پښتنه کوي یا د سارا پر دې پښتنه نه سکرا وسلی مړ دي لوم ما صدر ته په دغه کار په درې کال مولا کې دی لای چې و سر څنګه شي ده
د هلمند لکه کې ولسوالۍ څخه عبدل خالق دوستانو د همدې کورنیو بې ځای سوي کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځای سوي کورنیو د شمیر په اړه پوښتلې ده.
هغه مارو ارقام چې ملګری ملتونه خبري هغه مارو ارقام د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له مارو ارقام سره یو تفاوت لري. زمونږ مارو ارقام خي چې د کال لپاره څه حلو سپوري یو سل وزره او سلور سو او شپږ نوې کورنۍ چې مجموعا کیږي دوه لک او اته سل وزره او نه سو او شپږ بیا تنه دوی د نن په هیواد کې د جګړو نامنه او طبي په خلامل بي ځای شوی دی او وس د په بيزاشي حالت کې ژوند کوي چې لدغه ډلې بیا یو شمېر د خپل اصلي سیمو ته ګرځېدلې کله چې د دې سیمه کې وضعیت د تعالی عادي حالت ته ګرځېدلې مثلا 9515 کورنۍ چې تقریبا 5000 تنه کیږي دوی د خپل اصلي سیمو ته تللې په همدغه موده کې
میخیل صاحب په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابر دي نو دا دومره ډیر تفاوت څنګه راغلی دی
ګورې زمونږ امر ارقام زکه ډیرواله خي چې هغه فکر کوم یو څه تفاوت زکه لري امر ارقام مونږ ملګری ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بي ځای شوی هغه ورسره مرسته کوي داغه امر ارقام شمیري خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بي ځای شوی هغه سره مرسته کوي کوم مرسته نه کوي د ټولو امر ارقام راټولو بل دلیل دا دی چې زمنګ امر زکه ډیرواله خي ملګری ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسي نه لري او زمنګ په سلور دي شولایتونو کې زمنګ د فاتر شته مونږ نو ټول افغانستان نه امر ارقام راټولو
میخیل صاحب دغه بي ځای شوی ډیرې د افغانستان په کوم سیمو او ولایتونو کې دي
ډیرې بي ځای شوی مونږ په شمال کوزون کې لرو کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال پکې دی ځای شي.
بله، د تیر کال په اړه ستاسو شمیر څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بې ځای شوي وو؟
د تیر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځای شوو په شمیر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمیر زمن هیوادوال چې بې ځای شوي وو بیرته خپلو اصلي سیمو ته تللي، یا اوس دپاره چې زمن هیوادوال څه کالې بې ځای کېږي، ځینې څلیر ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځای شوي په حالت کې بیا بیرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان که ولو که یوه کورنۍ مې دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زمونږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي، هغه زمونږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد هم مرسته کېږي، نقدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زمونږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کالې په همدغه تیرو شپږو میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. نه څلوېښت زره او پنځه سوه او څلور څلوېښت کورنیو سره مرسته شوې چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له دوه نیم لکو څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوې. دا د کې یو شمېر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم دوه ځلې مرستې شوې. یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخواست بیا بله ستونزه داده چې سربیره پر دغو کورنۍ چې په کور کې دننه بې ځایه سوي دي، یعنې د افغانستان د جګړو له کبله، ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بې ځایه سوو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډېر اغیز نه کوي، خو زمونږ یو شمېر هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي د سرپناه د ستونزې له امله، او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي، او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره، دوه سوه امریکایي ډالرو په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي. هغه کسان چې بیا د کډوالۍ اسناد نه لري، له هغوی سره آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي.
تاسو دوه سوه ډالر یاد کړی، البته موږ بعضې شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا دوه سوه کافي نه دي، یعنی د دوی هغه اړتیاوې نه سي پوره کولی. پخوا لک چې څلور سوه ورکول کېدلې، دوی اوس هم دا تقاضا لري. نو څنګه د دوی دغه غوښتنه تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا امکانات شته چې دوی ته ورکړل سي بیرته څلور سوه پر کورنۍ؟
دقیقا دغه دوه سوه ډالر خو بس نه، خو زه فکر کوم ګورې دوه سوه ډالره کمې دي، خو یوې کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري، هغوی سره دوه زره امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. نو دوی کولای شي چې هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې پرې حل کړي، او دلته یو نوی ژوند پرې پیل کړي. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له یو انیسیار څخه دا وه چې دغه مرستې تاسو بیا هم څلور سوه ته پورته کړئ. یو انیسیار ویلي چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوي، یعنی نړیواله ټولنه هغسې مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یو انیسیار سره نه کوي. د یو انیسیار په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا یې بل عامل و چې یو انیسیار خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي. هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې دوه سوه ته راټیټې شوې.
د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بېرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی، له دې بای وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت هم د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زمونږ ماشونه ولې چل کېږي، چې بس مونږ ته ریاست له مونږ ورسو مونږ ته وایي چې نن ناشې سبا راشي، لس ورځې بعد راشي، چې لس ورځې بعد ورشو، نو بیا راته وایي چې شل ورځې بعد راشي، شل ورځې بعد وکړې میاشې بعد مونږ ته دغه میاشت د وخت راکول کېږي. په دې حال کې دغه زمونږ مشکل زر تر زره حل کوي او نتیجه مونږ سره وکاږي.
مردا اورورا غواړو چې په داس کې مکتبونه جوړ شي، په داس کې دا یو شروع دي، دا سال دی شپه ورځ د کومندانانو نشه په خان نه کې دا سال جوړ کړی، دا یو شان شروع دي. دا موږ غواړو چې ازادي راي شو ټانکی او مکتبونه راته جوړ.
السلام علیکم، زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغه په لسوالۍ کې مرض لګیدلای دی، په دې وړو مالو مرض لګیدلای درګر د ملکی دي، دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره هم مرض ده.
السلام علیکم، ز سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې مروره. دلته موږ وره غوښتنه د لوړ زده کړو وزارت څخه ده چې دا هلمند پونتون ته په ناته توجه وکړي، ځکه دا پونتون په ډیر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنا چې دلته د ماشلین سره یو ډیر توجری چلن کېږي، ماشلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پونتون کې د ډیرې وسیله کوي چلن روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولای. یعنی که دلته یو ماشل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دی ډیریږي چې نه باید نور ماشلي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي، او دا تېښتوی هم دی رسېږم. یعنی زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي، او دا پوهنتون دی یو ډېر بد حالت څخه وباید تاسو څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوئ، نو ازادي او اورېدونکو خپرونې ته زنګ ووهئ. دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مارغان دراشی زمنگل پوکی دی زالیو کی
غرمو نختر نختر غرمو نختر نلری کلی موچنار نلری غرمو نختر نلری کلی موچنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری